دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دیو ستا خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننی د خبرو همداسي به د خبرونې په دوه نیمه کې تاسو مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم واوري خو تر هر څه وړاندې د سات خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پر اسلام آباد لاهور موټر وی په یو ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوال ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلوم مودې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نور سختو بندیزونو ته رای ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پر اسلام آباد لاهور موټر وی په یو ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. اسلام آباد موټر وی پولیس وایي چې د مسافر ډاکوین د پنجاب له جنگ ضلع څخه د اسلام آباد پر لور روان و چې نن سهار پر چکری انټرچینج له یو ټرالر سره وجګېد او اور یې واخیست. د موټر وی پولیسو د ویان لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. وژل شوي او ژوبل د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډانډي درپخیل کې لال خالص پبلک سکول سره نږدې د مان په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه د وداسي ماین له وجې شوې ده چې ګمان کېږي د ډیرو مودو څخه دلته په خاورو کې شخ و. څو ورځې وړاندې له ډانډي درپخیلو څخه بې کوره شوي خلک د څو کالونو له کډوالۍ وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي دي. بلخوا د مند پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ورځ د یاد قبایلي سیمې د بایزو تحصیل په کوډاخیلو سیمه کې د بمي چاودنې په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پیښه هغه مهال شوې کله چې عسکري ځواکونو امنیتي پوستو ته په یو ګاډي کې خوراکي شان وړل. انتظامیه وایي چې کله د عسکري ځواکونو ګاډي کوډاخیل ته ورسېده نو د کچا سړک غاړه کې شخصي بارودي مواد ورباندې وچاودېدل. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وایي چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو لخوا ورسره یو شمېر لوزونه سوي ول خو تر دې دمه یو هم نه دي ترسره سوي. د نوموړي خور ستوریا اقبال نن له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې د دې او خور د زده کړو یو کال ضایع سو خو تر دې دمه په اسلام آباد کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه کړل سوه.
مون دواړه د خپل یونیورسټي کالج ټاپران یو خو لکه تر اوسه پورې نه هغوی د تعلیم باره کې څه ویلي دي نه د حفاظت باره کې څه ویلي دي. مرکزي حکومت صوبایي حکومت دواړه په دې معنی خاموشه دي نه په تعلیم باره کې څه وایي. ان تر دې چې لکه هغه د وکیل ویلي وو چې دا به درکو نو هغه ملا نه دي دا کړی.
مشال خان دروان کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان پوهنتون مخ ته بل وګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. د دې پیښې په تړاو پولیس تر اوسه 50 زیات کسان نیولي چې پکې پر زده کوونکو سربیره د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوال ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلومې مودې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند توماش ګلاش نن مشال رادیو ته وویل چې دا ګام یې تېر ورځ په مزار شریف کې د لورینا انبرل په نامه د دوی د یوې هسپانوي کارکوونکي له وژنې وروسته پورته کړی دی. پر دې بهرنۍ مېرمنې یوه ناروغ معذوره پرون برید وکړ چې وسله یې په خپل ویلچیر کې پټه کړې وه. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګري ته به په هر ځای کې ماتې ورکوي. تېر ورځ د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پر دغه هیواد د ترهګرو بریدونو د 14 کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې وې. د قربانیانو په یاد تر ټولو لوی مراسم په نیویارک او واشنگټن کې جوړ شوي ول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې ترهګري به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماته کړي.
هغو تیرورستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر حق خپرولی او زموږ روحیه کمزوری کولی شي. امریکا نه ډاریږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي.
د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په ترهګرو بریدون کې نږدې 3000 کسان وژل شوي ول. د القاعده شبکې 19 غړو 4 الوتکې وتښتولې او دا بریدونه پرې وکړل. خبرون لمشال رادیو خبري د ملګر ملتونو امنیت شورا پر د شمالي کوریا د شپږمي اټومي ازموینې په جواب کې د هیواد پر ضد نور سختو بندیزونو ته رای ورکړی دي. د دې نوې اقدامات لمخه د شمالي کوریا د رخت پر لیږد او د اومو تیلو پر راوړلو بندیز لګول شوی دي. د 2018 کال راهیسې دا نه هم ځل دي چې دغه 15 کسیز شورا پر شمالي کوریا د هیواد د بیلستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو لکباله بندیزونه لګوي. په ملګر ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د رخت د برامدات یا لیست په برخه کې له ترلاسه کوونکو $800 میلیون څخه به برخې سي. سعودي عربستان ویلي چې د هیواد د دفاع وزارت پر مرکزي دفتر د داعش وسلوالي ډلې د برید پلان شنډ کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو د حکومتي رسنیو له لارې ویلي چې دوه یمنیانو په دې هیواد کې پر مستعارو نومونو اوسېدل او غوښتل یې په ریاست کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځان وژونکي برید وکړي. چارواکي وایي دوی او دوه نور مشکوک سعودي وګړي چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي هم نیولې دي. د سعودي چارواکو په وینا له تورن کسانو څخه لاسي بمونه او ماشینګنې ترلاسه شوي دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میامار یا پخوانی برما کې د اقلیت روهینجا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. زید رادل حسین د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د بشری حقوقو د شورا غونډه په وینا کې پر میامار حکومت ژغ وکړ چې پر اخین ایالت کې چې اکثریت وګړي بودایان دي بیرحمانه پوځي عملیات پای ته ورسوي. له هغې راوروسته چې د اګست پر 15مې پر اخین ایالت کې شخړې پیل شوې، شاوخوا 300,000 روهینجا مسلمانان بنگلاديش ته تښتېدلي دي. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په درېمه لوبه کې نن مس عینک اتلانو د بند امیر شماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا مهال د سپینغر او د بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.50 روپۍ اخستل کیږي او 115.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 140.80 روپۍ او 115.40 روپۍ، یو پاون 110.50 روپۍ او 118 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو سعودي ریال 8.90 روپۍ او 23 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5 په بنو کې به زیات نه زیات 3.19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له احمد شاه زمی او احمد الله څخه واورید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 11 سپتمبر د پیښو پر 14مه کلیزه ویلي ترهګر به په ټوله نړۍ کې ماته خوري. په امریکا کې سو هغه بریدونو پر پاکستان څه اغیز کړی؟
یو خود پاکستان یو جهادی پالیسی وا چې هغه پاکستان ته هیڅ چیرې مستفاده نه وشو، یا نو هغه ختم شو که پورا ختم نه شو نو د ریاست پر یو ټایم دی پاره تر لا سوچت.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د پاکستان پر ضد د امریکا سخت تګلاره به د ده په وینا د ګټ پر ځای تاوان ولري.
We are fighting the war against terror. Anything that degrades our effort will only hurt the US effort.
جماعت الحدیث بلوچستان د خپل مشر مولانا علی محمد ابو تراب د تشتونې پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی.
د تلور اورځي تر موجوده استعفا کم مولانا ابو تراب ټول دغه ملګري په ځای باندې کړل. نن په تقریبا ټول پټي ملګرو دا کم تجارتي برادری چې دا غټوله همتار کې مسل دا شرکت
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او ونیز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه ورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې ترهګرۍ ته به په هر ځای کې ماتې ورکړي. ډونالډ ټرمپ امریکا کې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرو بریدونو په مناسبت په وینا کې ویل چې د متحده ایالاتو دشمنان به هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. عصمت څاروان په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا په بیلابیلو شارونو کې پر دغه هیواد د تیرورستي حملو د شپاړسمې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو ستر مراسم پرون دوشنبه په نیویارک او واشنگټن کې جوړ شول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې تیرورزم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماته وکړي. هغو تیرورستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر هغه خپرولی او زموږ روحیه کمزورې کولی شي. امریکا نه ډارېږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي، ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په تیرورستي حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د القاعده شبکې 19 غړیو څلور الوتکې وتښتولې او دا بریدونه یې پرې وکړل. په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ له وینا او د نیویارک په منهټن کې د حملې په ځای کې د وژل شویو کسانو په یاد د منار په شاوخوا کې د ګڼ شمېر خلکو له راټولېدو سره په یو وخت مرستیال ولسمشر مایک پینز پنسلوانیا ته لاړ چې 14 کاله پخوا څلورمه الوتکه پکې ولوېده. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو په یاد په مراسمو کې د تیرو کلونو په شان یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه او په نیویارک ښار کې د قربانیانو د منار مخته د وژل شویو کسانو نومونه واخیستل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې میرمنې سره د یوې دقیقې چوپتیا په مراسمو کې له ګډون وروسته په یوه وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د هر هغه دښمن په وړاندې بریالی شي چې د دې هیواد د مشروع لارو خنډ وګرځي. ده د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې امریکا او شمالي کوریا یو بل ته خبرداري ورکړې دي او پاکستان په وروستیو کې د متحده ایالاتونو له لوري د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځای بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر هوګو لورینز پرون وویل هیواد به هیڅکله سخت دریځې پرې نږدي چې له افغانستان څخه د تیرورستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. د همداراز وویل بیا به هیڅکله افغانستان بې حکومته پاتې نشي. له افغانستانه د پخوانی شوروي د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته کورنۍ جګړو زور واخیست او د قدرت خلا رامنځته شوه چې په نتیجه کې تیرورستي ډلو په دغه هیواد کې پناه ځایونه جوړ کړل او په امریکا کې د حملو پلانونه چمتو کړل. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د القاعده مشر ور وسپاري، خو طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 1مه د طالبانو د رژیم او القاعده پر ضد پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرزید او یو نوی ولسواک نظام ته لار هواره شوه.
اسمت ساروانو شتاسو ریپورت وړاندې کوو. پرون د سپتمبر پر 11مه د امریکا په نیویارک او واشنگټن ښارونو کې د الوتکو په مرسته د حملو 14 کلونه پرسو په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي. د دې بریدونو ذمواري القاعده ترهګرې ډلې منلې وه چې مشرتابه یې هغه وخت په افغانستان کې میشته وه. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان کې پر دوی برید وکړ او د نورو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د امریکا ملاتړ وکړ. دا چې په دې 14 کلونو کې د پاکستان حالات څومره بدل سوي په دې اړه بشیر ګواش رپورت لري.
که څه هم دې جنگ کې اسلام آباد د واشنگټن ملاتړ وکړ، خو د څېړونکو په وینا ډېر طالبان او بهرني جنگیالي له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شول. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکړې دي. د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد یو غړی نثار مومند وای په کاروا چې د دې پیسو ډیره برخه په جنگ ځپلو قبایلي سیمو لګیدلې وي، خو داسې نه دي شوي.
مونږه فاټه هغه وخت نه دغه جنگ سره مخامخ یو، نو واقعا په دې سلسله کې د فاټه خلکو سره ډېر تکلیف مرسي.
په تیرو 14 کلونو کې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف څو ځل عملیات وکړه. د ترهګرۍ په ضد جګړې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره په 2015 کال کې قومي اکشن پلان هم اعلان کړ چې د څېړونکو په نه ګټه یې دا شوه چې د ترهګرو فعالیت تر ډیره ختم کړي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه وایي
9/11 نه پسته دا وشو چې یو خود دی پاکستان یو جهادي پالیسی وا چې هغه پاکستان ته ټول عمر نقصان کړي نه په کشمیر آزاد کو نو هغه ختم شو که پورا ختم نشو نو د ریاست تر یو ټایم دی پاره تر لا سوچت
افغانستان ته د امریکای په مشرۍ د بهرنو ځواکونو ورتګ هلته سرمایه‌کاری او بهرنۍ مرستو ته لار هواره کړه اوس په ملینینو ماشومان ښوونځیو ته ځي تجارت زیات شوی بیا رغونه شوی او د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پرمختګ د پاکستان پښتنو لپاره ګټه کړي
ویش ته را د ماجرمه چې کوم د نو افغانستان ته واپس لاله پاکستان افغانستان ته کوم دی برآمدات چې کوم دی هغه کې ډیر لوی اضافه شوی دا افغانستان کې چې کوم اقتصادي ترقی شوی دا د خلکو سره پیسې راغلي دا هغه یو د اثر هغه خصوصا په خبر نو دا غي خپل شو په دغه باندې عمر راغلي دی په پاکستان د بقای چې یو کوشنو چې افغانستان کې یو
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکای اتحادی شو خو دا کال په 2018 کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په محل پینیو کې وکړي چې اسلام آباد طالبانو او نورو وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي افغان چارواکي هم ورته نظر لري او د لپاره په 2011 کې د امریکایي ځواکونو په لاس په بټاباد کې د اسامه بن لادن او په 2018 کال کې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه د دلیل په توګه راوړي خو اسلام آباد وایي چې دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مخلص دي څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې اسلام آباد د تردید له پالیسۍ راووزي او د ترهګرۍ پر ضد بې توپیره کار وکړي نو د نړیوال سره اوږه په اوږه اقتصادی پرمختګ ته لا نور لار هواریدل شي
موږ چې کوم ډول تکلیف ریاستي پالیسي دا هغه ترتیب د هغه یو د کومه بنیادی کملا تیر دي دا ټول چې اوسا بنډا د نشته اوسا بنډا تر اوسه کوم راو اوسه خبر دا چې پالیسي بدل شي
خو پاکستان د ریز لري چې د امریکای په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو ورسته د ترګرې په ضد نړیوالې جګړه کې دوی لګټه نقصان ډیر کړی دی دوی وای په زرګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوی او اقتصادي په بلیونونو ډالر زیان لیدل دی
مشیر ګواښو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي چې چیري امریکا د پاکستانی پوځ او استخباراتو چارواکو خلاف د بندیز ګام پورته کړي او یا ورباندې پوځي مرسته بند کړي نو د فائدې پر ځای به تاوان ورسوي دا خبره نموړي د ګل پوروز په اسلام آباد کې لاروټرز خبري اجان سره په یو مرکه کې کړی دا مليحه امیرزاده په دې اړه رپورت لري
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي د امریکا لخوا پر پاکستاني او چارواکو بندیزونه لګول او یا دغه هیواد باندې پوځي مرسته بندول به د ګټې پر ځای نقصان ورسوي ل رويټرز خبري اجان سره په امریکا کې خاغلی عباسی ویل چې دا قدم به د ترهګرۍ ضد جګړې ته هم نقصان ورسوي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات وروسته لا غي کړکېچن شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې تګلارې اعلانولو پر وخت په اسلام آباد غږ وکړ چې د وسلوالو لملاتړ د لاس واخلي پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایانی کړي دي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې په زرګونه ولسی وګړي او پوځیان وژل شوي دي شاهد خاکان عباسی د ګل پورس په اسلام آباد کې خبری ایجنسی ته ویل چې د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو خلاف د بندیز ګامونه به د ترهګرۍ ضد جګړې په ګټه تمام نشي نوموړي ویل
We are fighting the war against terror.
موږ د ترهګرۍ خلاف جګړه کوو. هغه څه چې موږ هڅه بیا ارزښت کوي یوازې باید امریکا کوششونو ته تاوان ورسي.
امریکایي چارواکي په شخصي ډول وایي چې دا بندیزونه به د هغو چارواکو خلاف وي چې له وسلوالو تنظیمونو سره اړیکې لري او یا د هغو غوښتنو برخه دي چې امریکا یې له پاکستان نه د رویې بدلولو او ورباندې د فشار اچولو په لړ کې کوي په 2018 کې له پاکستان سره د امریکا غیر پوځي او پوځي مرسته تر 1 بلیون ډالر کمه وه دا مرسته په 2011 کې تر هر وخته زیاته یعنی 3.5 بلیون ډالر وه وزیر اعظم عباسی ویل واشنگتن پاکستان له فنډونو نه د محرومه کولو سره د ترهګرۍ خلاف هدفونه نشي حاصلولی نوموړي ویل پکار ده چې هر څه په ګډه سره وشي وزیر اعظم عباسی ویل د امریکا لخوا د پوځي مرستې کمیدو او ورباندې د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو له بندې سره اوس پاکستان له چین او روس نه وسله اخستو ته مجبور شو نوموړي ویل
د خپل ملي دفاعي ځواکونو د ساتلو لپاره باید موږ ځان ته نورې لارې لټولې وي، نو ځکه موږ له چین سره ښه تعلقات لرو.
شاهد خاقان عباسی په مرکه کې له چین سره د ښو اقتصادي او پوځي تعلقاتو ذکر وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې د مشکلاتو لپاره پاکستان ذمہ‌وار ګرځول غیر منصفانه خبره ده. هغه وویل واشنگتن باید د دې احترام او پیژندنه وکړي چې په ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستاني وګړو ته څومره نقصان رسېدلی دی.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د یو شمیر پاکستانیو چارواکو په ملتیا ترکی ته په یو ورځنی رسمي سفر روان سوی دی. نوموړی پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل او د سیمې او افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
خارجه وزارت د چارواکي تر مخه چې په دې دوره کې به خارجه وزیر په دواړه خیز اړیکو د سیمې افغانستان په صورتحال او د هند تر واک لاندې کشمیر او په برما کې د بشري حقوقو په عملي په اړه خبرې کوي. تیر ورځ خواجه آصف د ایران یو ورځنی دوره هم کړی و. ښاغلی آصف ایران ته د دورې پر مهال دواړو هیوادونو اتفاق کړی و چې د افغانستان د معاملې پوځي حل نشته او یوازې د سیاسي حل د لارې افغانستان کې امن راتلی شي. خارجه وزیر خواجه آصف ویلي و چې د سوله ییز ګاونډي په پالیسۍ روان دی او غواړي چې ایران سره د سیمې سولې، امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې ایران پاکستان سره ټولو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي. د لړکی د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي
دې کوښښونو ته سړی په یو ښه نظر باندې کتی شي، امیدونه تم وابسته کولی شي، لیکن بیا به هم خبر راځي امریکا ته او افغانستان ته. اختیار او هغه امریکا سره د مسلې د حل که دوی کانې کړی شي، دوی مطمئن کړی شي امریکا چې د دوی په دې کوښښونو کې ورسره ملګری شي، افغانستان هم د دې کوښښونو بلاتړو کې، بیا به ډېر امکانات وي چې د جنگ په ځای باندې د سولې مذاکرات طرف ته هغه توجه او پام هغه وګرځول شي.
د پاکستان خارجه وزیر د ایران ولسمشر حسن روحانی سره هم ملاقات کړی و. دا دورې په داسې حال کې کیږي چې د امریکې نوې پالیسي راتلو پس پاکستان ویلي وو چې د سیمې ملکونو سره به د لړکی مشاورت کوي. تیره میاشت د امریکې نوې پالیسي اعلانولو پر وخت د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د وسله والو د پټنځایونو د لرلو تور لګولی و، څه چې پاکستان رد کړی و. د پاکستان خارجه وزیر له دې وړاندې د بیجینګ دوره هم کړې وه. خارجه وزارت تر مخه چې خواجه آصف به د روس دوره هم کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. ام د پاکبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د سیفران کمیټې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه کړې او په دې غونډه کې د رواج اکټ په اړه خبرې شوې دي. په دې کمیټې کې د رواج اکټ رد شوی دی. راځي چې په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله دی رپورټ ته ورسو.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي شاجي ګل افريدي مشال ریډيو ته وویل چې له اولي ورځې راهسي د دوی په شمول یو شمیر پارلیمانی استازي د ریواج اکټ مخالفت کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 1903 اویایم آئین دي تر فاټا وغځوي.
ریواج خو حقیقت کې دا دی چې ستا یو خپل طریقې کار دی د ژوند تیرولو. هغه ریواج چې زما دا طریقې کار دی، نو ریواج خو سر ته څوک نشي رسولی. نو دا ریواج یو نوې خبره راوتلې و، نو دغه وجې نه موږ ټول فاټا پارلیمنټیرین او سیاسي پارتو یې مخالفت وکړو او حکومت هم دا ومنله چې موږ په تاسو باندې په زور باندې یو شی نه منو. او د ریواج اکټ په ځای باندې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دا جرګه ده چې په جرګه باندې چې خبره نه کوله چې څه د پاکستان قانون دی، سی آر پی سی او پی پی سی، هغه باندې به هغه کس خپل کمپلین کوي او هغه به کور ته ځي.
د ریواج اکټ په حق لا د سفران د قائمه کمیټې لومبۍ غونډه د مې په 14 د جمال الدین په مشرۍ کې په اسلام آباد کې شوې وه چې په کې هغه وخت هم د فاټا ځنې پارلیمان نی استازو پر ریواج اکټ د اندېښنو سرګندونه کړې وه. مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب پارلیماني استاد شهاب الدین نه تپوس وکړو چې لتیرو څلور میاشتو راهسي د کمیټې غونډې را روانې دي، خو تر اوسه پر ریواج اکټ د پارلیماني استادو اندېښنې لري نه کړې شوې. نو حکومت لا په کار نه دي چې د پارلیماني استادو په خوخه بل کم قانون راوړي.
ډی آر سی په خیبر پختونخوا کې انټروډوس شوی دی او په اسلام آباد کې انټروډوس کیږي. نو چې موږ په خیبر پختونخوا ګراج واړو واړو ډیسپیوټس په دې باندې ریزالو کیږي، دا شی آلریډی شته، یو آئینی قانونی کوری دی تحصیل لے. نو مسئلہ کہ اگدی دی نو قبائل تا نقصان رسی کہ زر زر حل کی نو قبائل تا بڑے لے فیدہ ہوشی.
تا یادہ ہونی دا چی دا تیری جمعی پا ورز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا پاکستان دا قانون او انصاف وفاقی وزارت تا امر کرے دے چی قبائلی سیمی پا قامی بحیر کی دا شامل اولو لپارا دے قانون سازی وکڑی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د جماعت اهل حدیث بلوچستان غړو او پلویانو نن د دوی د یو مشر مولانا علي محمد ابو تراب د تښتونې پر ضد په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی دی چې لوج یې د ښار مرکزي بازارونه تړل شوی دی. د دې ډلې یو ویاند وایي صوبایي حکومت د دوی د مشر د راخوشي کولو په کار کې پاتې راغلی دی. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د جماعت لیدیس بلوچستان مشر مولانا علي محمد ابو تراب او داغه د ملګرو د تښتونې په ضد نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه بند دي. په ښار کې د موټرانو چلن کم او د خلکو ګڼه ګوڼه لږ لیدل کیږي. په دې ترڅ کې د جماعت لیدیس د اطلاعاتو سکتر اسمت الله سالم او مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د نن د کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی.
خبر
بلوچستان صوبائی امیر مولانا ابو تراب داغزوی محافظ او ڈرائیور د جمعه په ورځ هغه محل د کوټ ایئرپورټ روډ څخه نڅرګند وسلوالو کسانو وتښتول. کله چې ابو تراب و کراچی ته د تلو په خاطر دوای میدان په لور په خپل موټر کې روان وو، بل خوا ته تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې د بلوچستان اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام میرمن غړي شایده روف عطا اول چې د جمعې په ورځ د جمعیت الهادی صوبایي امیر او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا ابو تراب په سپین ورځ د کوټ څخه وتښتول سو چې تر اوسه یې درک نسته. په دې ترڅ کې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی ته پکار دی چې د اسمبلی وغړو ته معلومات ورکړي. په غونډه کې د کوشلاغ د تیر ورځې پر پیښه باندې هم خواشنی څرګند وسوه، په کوم کې د شیعه فرقې سره تړاو لرونکي د هزاره قبیلې څلور کسان د نصرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې وزل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خبر پرتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې هلته د ډینګي تبي له کبله د مړو شمیر یو وشت رسیدلی دی. دوی وایي چې یوازې په پرون ورځ د 300 څخه زیاتو کسانو کې د دې ناروغي تصدیق شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رېډي خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د ډینګي رنځ د معلوماتو لپاره جوړ شوی سانګې ویان ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته وویل چې پرون ورځ په ټوله صوبه کې د 1400 نه زیاتو کسانو د ډینګي ټیسټونه شوي دي چې په کې 300 نه سیوا کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی یا تصدیق شوی دی.
نوی مریضان راغلی دي چې کوم د ډینګي پازیټیو مریضان دي، نو دې کې 8 کیسز راغلي دي. یو کیس د بونیر نه راغلی دی، مردان نه 22 کیسز راغلي دي، سوابین نه 3 کیسز راغلي دي، او دا باقي چې کوم دي نو دا په زموږ چې کوم خیبر ټیچینګ هسپتال دی 227 کیسز هلته پازیټیو راغلي دي، نو یو پکې نوی کس وفات شوی دی.
بل خو د مخ په زیاتېدو د ډینګي ناروغ شمېرې له وجې د صحت محکمې د پېښور په لوی هسپتالونو کې یو هاټ لاین جوړ کړی دی چې درې واړه هسپتالونه به د یو بل سره د ډینګي د ناروغو په حق له تماس کې وي، او چې کوم ځای کې هم په واډونو کې د ناروغو لپاره د بیډونو کمی راځي یا د نور اسانتیاو، نو هغه به نور هسپتالونو ته په هماغه وخت د هسپتال په ګاډي کې رسولی شي. په دې اخلاق ډاکټر عطا الله وایي
ډپارټمنټ وکړو چې په یو هسپتال باندې ډېر زیات بډن نه شي، نو هغې ټینګ ستاسو هر یو هسپتال دی 200-300 بډونه هغې لپاره مقصد کې، نو که هغه 200 پوره کېږي فرض کړه په خیبر ټیچینګ هسپتال کې، نو هغې به بیا باقي چې هغې سره به رابطه کوي.
بل خو د سرکاري شمېرې تر مخه تر دې دمه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د 6000 نه زیات کسان د ډینګي ماشي اغېزمن کړي دي چې پکې 21 مړه شوي دي. لس کم 400 اوس هم په هسپتالونو کې داخل دي، او دا باقي ټول د درملنې وروسته کورونو ته تللي دي یا صحتیاب شوي دي. د صحت محکمې او ضلعي انتظامیو په شریکه باندې د صوبې په بېلابېلو اغېزمنو سیمو کې تر دې دمه خوشه 1,00,000 کورونا هغه ځایونه چېرته چې د ډینګي جراثیم موجود وو پاک کړي دي، او د دوی په وینا د لړۍ دوامداره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پر اسلام آباد لاہور موټر وے په یو ټرافیکی پیښ کې څوار لس کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د اسلام آباد موټر وے پولیس وایي چې د مسافرو ډک وین د پنجاب له جنگ ضلع څخه د اسلام آباد پر لور روان و چې نن سهار پر چکری انټرچینج له یو ټرالر سره وجنګېدی او اور یې واخیست. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په صوبا کې تر دې دمه 21 کسان د ډینګي له تبې مړه شوي دي. په دې کې 19 کسان د پېښور، 2 د هزارې او یو د چارسدې او بنیر دي. د ډینګي مخنیوي نړیوال رپورټ مخ په تیر څلور ساعتونو کې 1440 کسانو د ډینګي وایرس ټیسټونه کړي چې په 333 کې تصدیق شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ایران له یو ورځنۍ دورې وروسته نن د ترکیې په سفر روان شوی دی. د سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو په دې پړاو کې په نوموړي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم بن علي یلدریم سره پر دوه اړخیزه اړیکو سربیره د افغانستان، روهینجا مسلمانانو او کشمیر په اړه خبرې اترې کوي. د مردان په عبدالله خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وایي چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومتونو لخوا ورسره یو شمېر لوزونه سیول خو تر دې دمه یو هم نه دی ترسره شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوالې ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلومې مودې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان توماش ګلاش نن مشال اړوي ته ویل چې دا ګامې تېر ورځ په مزار شریف کې د لورینا انبرال په نامه د دوی د یوې هسپانوي کارکوونکي له وژنې وروسته پورته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګرۍ ته به په هر ځای کې ماتې ورکوي. تېر ورځ د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې پر دغه هیواد د ترهګرو بریدونو د 14 کالیزې په یاد غونډې جوړ شوې چې نوموړي ویوې ته د وینا پر مهال دا ژمنتیا وښودل.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی او تاسو ته په تکراري توګه خبرو.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. دا غږ د یو مسافر خبریال دی چې تر تاسو د چک جمهوریت له پراګا درسیږي. د محترم سلیم راز سے په دې شیرونو پیلو چې وای اباسین می د والګا په غاړه یاد شو. بل وطن کې خپل وطن څومره زړور دی. د تاتار خوبانو هم را نه هیر نکړو. راز چوپ شه، پیښور خو پیښور دی. سلیم راز دا شیرونه په 1980 کال کې هغه مهال لیکلو چې د تاتارستان په سفر تللو. د نوموړي سو نور شیرونه بیا په دې ډول دي. د دیدن ګټې متاوان کړي دي، مولا پنی مشپازان کړي دي، خلک تیر وخت په سلاسونه مروړي، وختونه موږ په سیارمان کړي دي، او په ما چې مړې نو ژوندې څنګه یې، عجب تپوس رانه جانان کړي دي. د سلیم راز صاحب یاد دی په خیر وی. ژوند له کړاوونو لري او هوسا اوسه. د تبرک په توګه مو داوی پر شیرونو مجله پرانستله. اوس مو پام هغه مرکه تاړم چې د افغانستان د خوږجب شاعر مولانا محمد علیم بسمل سره مو کړی ده. دوی د لوګر ولایت سره تړاو لري. دینیز دکړې په پاکستان کې کړی او دا مهال په افغانستان کې نورو زده کوونکو ته دینیز دکړې ورکوي.
لډیر وخت د پښتو شعر او ادب سره مینه لري او په خپل هم ډیر خسته او خواږه شعرونه لیکي. مولانا بسم الله د دینی علم ترڅنګ د شعر خاپيري هم ملګری کړي او دومره شاعري تری بودا کړي چې دوه کتابه تری چاپ کړي دي. لومړی کتاب یې د هوري طالب جان نومېږي چې د افغانستان قلم ټولنې خپور کړی دی او بل کتاب یې چې په دې وروستیو کې خپور شوی د پنجشنبه ماسپښین نومېږي. په کندهار کې سالنګ خپرندوی ټولنې دا کتاب خپور کړی دی. دا چې وروستي فعالیتونه څه دي په دې مرکه کې به ترې واورئ.
السلام علیکم عامر صاحب، زه هم تاسو ته سلام وایم او د خپل غږ افغانستان ته هر کله راسي.
ډیره زیاته مننه بسم الله صاحب. ډیر وخت شو د مشال رادیو لپاره متاثر خبرې نه دی کړی، نو یو څه چنوي ادبي کارونه مو کړی په هغه باندې خپل رڼا واچوي. په تیر سمحال کې تیر یو کال دوه کې په کوم ادبي کارونه بوخت وای تاسو؟
زه خو له خوب نه، له ډوډۍ نه، له خبرو نه، حتی په دې خبره به ګناګار هم سم چې اگر که دا هم عبادت ده، د مطالعه د عبادت نه مم مطالعه ډېره ده. مثلا خو اکثر وخت به په مطالعه کې تېرېږي او څنګ ته لیکل هم کومه، نو په دا دوو کلونو کې مې یوه ټولګه تیاره کړې ده. ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی، د چا پلان دی د چاپېږي به. او دا دریو سلو دو کاله مخکې د امام ربانی صاحب مکتوبات مې پښتو ته وژباړ، غم لا چاپ شوی نه ده. او سږ کال مې د پسرلي نه تر اوسه پورې یو بل کتاب لیکلی ده، وطنیت د علامه اقبال په اثارو کې. نورې خورې وړې مقالې ما لیکلې دي، خصوصا د ندوی صاحب بعضې مقالې مې ژباړلې دي.
دا خو نو نام خدا تاسو ډیر کارونه کړی او تاسو غوندې شخصیت نه دامداسې د لویو کارونو هیله هم کیږي. پښتو ادب او پښتو شاعرۍ ته تاسو خدمات د چانه پټ نه دي. دوستان به نور هیله هم لري چې د بسم الله صاحب نوی اثر مخې ته راشي. زمونږ اوس مهال ځینې لیکوال او شاعرانو نه دا ګیله کیږي چې په خوا به لیکل ډیر کول بسم الله صاحب، نن سبا دی فیسبوک چې دی یا تمبل کړل او یا لارې بدل کړل. مثلا په فیسبوک کې دوه درې کرښې ولیکي، بیا هغه لایکونه او کمنټونه شمار یا هغه اصلي دنده تې پاتې. بسم الله صاحب باندې فیسبوک خو دا تاثیر نه دی کړی.
زه خو اگر کې د کومه سیمه کې چې زه پاتې کېږم او د ژوند شپې ورځې تېرومه ته فیسبوک کار نه کوي، خو که داسې سیمه کې هم میش سم چې فیسبوک کار وکړي نو کېدای شي، بلکې سل په سلو کې دا ویلی سمه چې د فیسبوک دنیا ته به لاړ نه سمه، ځکه چې هغه د ډېرو وزګارو خلکو کار ده. فیسبوکیان دې نه خفه کېږي، یقینا چې دا د بېکارو خلکو کار ده. یو څه کوم کسان چې ګټه ترې اخلي او مثبته ګټه ترې اخلي، البته هغوی ترې مستثنا دي.
صحیح. او د مطالعې لپاره په لوګر کې څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې چې د پښتو ژبې کوم کتابونه چاپ کیږي یا د نورو ژبو، هغه لوګر ته هم په منظم ډول رسیږي؟ تاسو لاسرسی لرئ کتابونو ته؟
خو په داسې بته پاتې کلي کې ځوان تېروم، خو کتابونه ونه دره الکترونیکی کتابونو ډېر د زمینه مساعده کړي. یو خو مختلف ته راځي او بل خلک هم کوشش کوي چې کتابونه په انټرنیټ کې پورته کړي او بیا ماته ملګري راکته کوي. دا کمپیوټر مې سږکال اخیستی دی، نو دوی لا هم د ما دپاره زمینه د مطالعې دپاره ډېره مساعده کړي.
په خپله څومره په کمپیوټر پوهېږي بسم الله صاحب؟ خپل شعرونه خپله کمپوز کوي؟
نو خپله مې نوې نوې شروع ورته کړې ده، او فقط د ما کار او مصرفات ټول په دا ورست کې ده. فقط لیکل کوم بنه پکې مطالعه کوم، داسې نور وړاندې نه یم پکې تللی.
صحیح. چیرته د ځوانانو د روزلو لپاره تاسو نه پسې کوم ځوانان راځي او تاسو ته سترګې دي، نو هغې ته د هغوی د روزلو لپاره د هغوی د لاسنیوي لپاره څه کومک کوئ؟ داسې کوم ادبي جرګه ټولنه ستاسو شاوخوا شته؟ تاسو چې کوم هلته ژوند کوئ په لوګر کې؟
زه خو چې په کوم ځای کې ژوند کوم دلته اکثر د موږ پسیوانان وروڼه دي، پښتانه ډېر کم دي. بیا پښتانه کښې سره د کموالي شاعران پکې پیدا شي او اراده، نو په لوګر په مرکز په کچم په څو وارې
خبر اوکرا
مطالعہ لکھوالو کتابوں مطالعہ کری یا شاعران ہو یا لکھوال
اسلامی متاثر کرے ہندی میں وچے دے اسلام سر مفکر ابوالحسن علی ندوی کتابوں ڈیر گورا ماؤ دے رسو کتابوں نے ہم دی پختو تھا ہندوستان دسیا و خاور دا ہر موضوع کی بات مگ مگ نے استفادہ کرے وہ کہنا وہ سب مگر جو کتابوں نے استفادہ کرو مگ جو نظریات نے استفادہ کرو کہ دہل ہم پبار کا کہ دینی علم پر برخه کې کدا ادبیات او برخه کې دا الفسین خالد پر ارتباط باندې دا خبره وکړه ز په د شیر باندې په د شیر په تیوی باندې د سولې کې راګرځول دا دا الفسین خالد کې دلای دا او خپل بیا په دغه نورستا د وصف سره د نظریاتو د صحه د سیستم باندې ګورم دا به برخه کې
صحیح نو تاسو د ګلبشری ته ته همیش زما سلام د کتاب بار کې خبرې وکړو نو دا کتاب بل خیر کل دا لستون کو پلا سنو کیوی او دا چاپ پا گانا با سنبال شے
دا انشاءاللہ دا اخترنا با ورستا بسی پا کام بشتی و کام نیستی ورستا دا اخترنا بس را دیو کجز دا
صحیح نو کول شے مونگتا دا ام دی کتاب ناستاسو یوسو شیرونا واوراوی اوریدون کی بخوان واخلی ستاسو لخیستاو شیرون
یو غزل خدای دیو کیسے پورا رات یاد اوریدون کو سر شریکم غرورا شہادت دے و چتکڑی تر آسمان یو خور مورندار دا ویا کل خپلوان یو او حسی نه بل لاس وی د هلال د تور شاتا حسی نه بل لاس وی د هلال د تور شاتا وخت پروزه او په اختر د هم شکیان یو ما دغه مصری افغانستان نه اوریدل ده ما دغه مصری افغانستان نه اوریدل ده او رکه سول چیرته به خیدر پسې وران یو او څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو تل را پورته سوی د چرګانو په اذان یو او چاته چې ونه خان او بسم الله بیا جرا راځي چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا جرا راځي ځان سره پټکی غوندې د ډېر په سر وران یو
ډیر خپل غزل دی استاد سوزن اصطلاحات تی چاغه आवाज استاد سي دي مثلا دا اوست چرک پازان پاسیدل دغه اسلام اول زل واوري د دې تر څنګ د کتاب نوم هم چې ګلبشری ته ته همیش زما سلام دی مغه طالب جان او ګلبشری طرف ته د سړی ذهن زی خپل د ګلبشری یو نظم هم تاسو لري کنه
او د ګلبشری په نوم باندې یو نظر هم نظم هم درم ګلبشری په نوم پرانستې لیک
نو ممکنه ده چې وای روس
او هغه تاسو ته وره ګلبشری دما همیش ته سلام دی ګلبشری دما همیش ته سلام دی چې دریات شوم ګلبشری سلام می واخلا دوران کلی او د کور سلام می واخلا د جماعت او د حجره سلام می واخلا او ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان يم چې په چا د خپل دمه هغه نستا لوټي لوټي يم او ټول څه پوشان يم اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی شول خپل خپل غم افغانستان ته په دې خپل غن پیریان ناس دی د جمعې شپه کې چې ستا د مخ تاثیر وو هغه شپه اوس د وصال په وینو رنگ ده عشق زخمی دی عشق زخمی دی جمال هم په وینو سور دی عشق زخمی دی او جمال نو سر دی ټپه هم د خد او خال په وینو رنگ ده. ګلبشری یو داسې ورور مې شهید شوی چې ښایسته لکه داستا د ټپې بند و. ګلبشری د ما د ورور ښکلو لیمو کې د حافظ شیرازي د غزل خوند و. هدیره کې مې د ورور د سنو بوی دی که د ورور په څېر ښکارېږي د ورور قبر. په سپېرو خاورو مې کله ورور پیرزو دی خو په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم ګلبشری ستا په دسمال پسې خفه یم. هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم دې پرې دی کلی و حسینې په یو کنج کې زخمي زړګی انځور و او له غشي راتلې ټکی ټکی وینې. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم ګلبشری ستا په دسمال پسې خفه یم. خپل ماته دروازې ته خفه نه يم ګلبشری ستا په دسمال پسې خفه يم. په بسم الله دې قسم حق نه لري ګرانه خدای منه چې دا یو کال پسې خفه يم.
یو ډېر ښکلی نظم او سړی په خیال کې په سوچ کې ځان سره بیا یو د افغانستان ناورین چې د کوم غمیزه دا هغه ذهن ته راځي. او داسې به اوریدونکو تاسو نور ډیر شعرونه هم د بسم الله صاحب په ښایسته کتاب کې چې له خیر اختر نه پس چاپ کیږي ګلبشری تا ته همې زما سلام دی په دغه کتاب کې به ولولئ. نو ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه مولانا بسم الله صاحب چې موږ له مو وخت راک او د ښایسته ښایسته شاعري مو موږ ته واوروله کور مو ودان.
تاسو نه هم ډیر مننه عامر صاحب چې موږ مم یاد کړو بلې کونج کې پراته او تاسو د دومره لرې نه موږ اوال اخیستل به سلام عمره ته خواره وه.
دا و خوږ ژبه شاعر مولانا بسمل چې د مشال رادیوي مجلې سره ځانګړې خبرې کړې وې. مخکې تر دې چې د یو تکړه نثر لیکونکي مرکه درته خبره کړم د پښتونخوا د مردان سیمې د یو خوږ ژبې شاعر مهر اندیش یو غزل درته وړاندې کوم. هغه وایي نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یارې ته ګوره. نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یارې ته ګوره. زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره. آشنا د سترګو گاټي می خوږیږي انتظار کې. آشنا د سترګو گاټي می خوږیږي انتظار کې. مودې وشوې چې تا را ته ویل بلې ته ګوره. تا سره بنارسې کې ما بوړي په سپین کفن کې. تا سره بنارسې کې ما بوړي په سپین کفن کې. ما سره جنازه ولیدا ته سپینه ډولۍ ګوره. زلمی په پیرۍ کې زه بوډایم په ځوانۍ کې. زلمی په پیرۍ کې زه بوډایم په ځوانۍ کې. زه ستا ځوانۍ ته ګورم ته زما پیرۍ ته ګوره. د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی. د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی. زه هم ګړۍ ته ګورم ته هم ګړۍ ته ګوره. ته دنه عزت غواړي او دېستانه قدر غواړي. ته دنه عزت غواړي او دېستانه قدر غواړي. مهر د شال ته ګوري خو ته هم شړۍ ته ګوره. نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یارې ته ګوره. زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره. دا ښایسته شعرونه د مهر اندیشو. اوس درته د لیکوال رحمت دیوان سره زموږ د همکار بشیر ګواخ کړې مرکه وړاندې کوو. رحمت دیوان شاعري خوښوي خو کوي نه نثر یې خوښ دی او لیکي هم. دی وایي په تیرو اتو کلونو کې زیات شمېر افسانې لیکلي چې وخت په وخت په بېلابېلو مجلو کې چاپ شوي دي. نوموړي د پښتو ادبي ټولنې پېښور د ادبي غونډو راپورونه په یوه کتابي بڼه چاپ کړي چې تړون نومېږي. رحمت دیوان د مجلو کمپوزینګ ډیزاینینګ هم کړی او د پښتو ژبې په یو ټلویزیون کې هم نوکری کړې ده. د پخپله په ګڼ شمېر ډرامو کې اداکاري هم کړې ده. عدالت او هوښیار شی یې د ښو ډرامو څخه دي. د نورو هنري کارنو ترڅنګ رحمت دیوان د پښتو ژبې لومړنی شوبیز فلمی مجله تصویر هم چاپ کوي. دا مجله چې د 2013 کال لایسي خبريږي ورکی د فلم رادیو او ټلویزیون په اړه معلومات او مرکه خبريږي او همدارنګه افسانو او ناولونو ته هم پکې ځای ورکول کیږي. نو راځي د بشیر ګواخ او رحمت دیوان خبرو ته وښو.
که اول خود دیوان سب دغه رته وای دغه تاسو دا کتاب چې شروع کړی دی اول خو مو څو دوه درې زینو کې د ډالې غونډې لیکلې یا د کتاب تړون مو چې کړی دغه دوه درې زینو کې یو ځای کې تاسو د خپل لونو نمونه لیکلې دي او لیکلې مو چې د میرمنې ته مې هم د میرمنې نوم مو نه دی لیکلی ولې د دې وجه زه بل پوښتنه را پورته کیږي هغه دا چې تاسو د کتاب 1500 ټوکا یا 1500 کاپی نه چاپ کړي دا ډیر کم نه ده
مسله بلکہ دا ہے کہ کتابوں دا پختو کتابوں دا تو ہم بل دا کی دی دیر سے لسن کی اس ما عمر نہ لئی نو دا کتاب یہ بل تا چا کلے دے پختو نہ روال مر کی نو دا کی بس تے 1500 دا نی وارا اگلے ہم دن دے چاپ کرے نو وہ دے سر گندا دے کی کتابوں وا عمر مارکیٹ میں لئی نو
او دا سازو بدی خدمت افسانہ چدا دا مو پزان لیکلی دا بلکه ساسو دا کتاب دا سریز یو برخه هم پاگه کشته ده او پزان مو بکه تنظم کرده ده دا سنگ تاسو دا رال چراش تاسو دا دا سیم یو چوری که
مای دا خوف یو خو خبر دا و چه ما خوشتن بکه چه تروس پوری دا لندی کسی یا پرانی شکل دا روانی یا نیوی کن کسان چه دا روانی نیوی علکان چه دا رالا و غیب لندی کسی و دا غیلی کن نو هغوی هم هغه بړې یا روایتي کیسې چې څوک یې بل لیکلی شوي دي او هر یو او بل خلکو لیکلي دي او ما هغه کیسې دي لیکلي نو کله چې ما په دغه لیکلو پیل وکړ نو ما ویل چې زه یو څه نوي کیسې باندې کار وکړم چې نوی دغه کړم نو هغې ټولو نه خوندوره خبره ما ته مخې ته دا راغله چې کله یو سړی شاعري کوي یا یو سړی لیک کوي یا یو دغه کوي نو هغه هر یو سړی دی دا دعوه کوي چې ما پښتو ته ډېر زیات خدمت وکړم ما پښتو ته خدمت وکړو په من کې هیڅ هم نه یا خپل دار سړی د خپل دغه لپاره لګیا دی د شهرت لپاره لګیا دی د دغه لپاره لګیا دی خو په من کې ځینې خلک دا داسې دي چې هغوی یوازې د نوم لپاره کار کوي او وراړی په پښتو باندې نو په دغه خاطر باندې بیا ما وویل چې زه خو د پښتو لپاره خدمت نه کوم زه خو د ځان لپاره خدمت کوم چې پښتو را دومره سره کړل دي زه به را سره کړل دا د وینا غیر را کړی دي ټکي سوري را کړی دي نو زه په پښتو باندې خپل احسان راوړم دا خو به ډېر لوی زیاتې وي ولې د پښتو احسان نه منم په ځان باندې چې یو څه خو راته راکړي دي
ښه یو بله خبره به دي کې تاسو د ځینو افسانو کې داسې الفاظ کارولې دي چې هغه څوک په ادبي لیکنو کې ډېر نه کاروي او په روزمره یا ورځنیو خبرو کې چې موږ کله خبرې کوو هغه کارول کیږي خو په ادبی لیکنو کې هغه نه یې اکثر وخت لکه مثلا تاسو هغه یو کیسه د پاغه کې لیکلی چې زرین هیڅ کش کړپ ونه کړ دا کش کړپ کول یعنی هیڅ ونه خوځې د هیڅ حرکت ته ونه کړ هیڅ ونه ویل خاموش یا آرام پاتې شو په دې معنا باندې دا خدا ډیر په لیکنو په ادبی لیکنو کې دا نه استعمالیږي تاسو ولې دغه سي الفاظ کارولې دي قصدن مو کارولې دي غواړي چې دا دود شي که څنګه
نه ځینې سیزونه خو ما سره خپل یو ستونزه دا ده چې ځینې سیزونه په کومه ټولنه کې چې زه پاتې شوی یم موږ زیات وخت په مهاجرت کې تېر کړی دی نو هغه ځینې سیزونه په یو انداز باندې زموږ د دغه ته راغلي دي په دې کتاب کې ما د هغه یادونه هم کړې ده ځینې ټکي چیرې به داسې وي چې هغه ښایي دلته خلک نه کاروي خو ځینو ځینو کې خلک کاروي نو په هغه خاطر باندې زما نه راغلي دي نو زما په ذهن کې هغه ټکي چیرې پراته دي او راغلي دي زما په خیال دا کوم چې زما زما په خپل لوند کې څو درا راوړي زما په خیال هغه خلک وو چې ادب چې دغه د ژوند ترجمان دی نو ما خپل ژوند ته کتلی دي چې ما سره پېښ شوي دي یا چې ما لیدلي دي یا چې زما دغه شوي دي ما صرف
او همدغه د تاسو کوم خبره کوي په همدې اساس په همدې بنیاد باندې دا بل پښتنه د تاسو داس کوم تاسو کراچی کې ډیر وخت تیر کړی دی او لیکلی موم دی چې تاسو د کیسې چې دی د دې هغه سیټ اپ یا هغه داغي سټیج هغه ځای چې دی هغه د غزینو دی نو په یو افسانه کې تاسو او تاسو دا ډيري افسانه چې دي دا مختلف هم دي لکه کوم چې مال لوستې دي د پښتنو لیکوالانو یا د افغانانو لیکوالانو په هغه کې ډېر مختلف دي مثلا یو اختلاف یو مختلف شی دا دی تاسو په افسانه کې اردو مکالمه ډېر راخستي بلکې تقریبا نیمه افسانه چې د اردو راځي تاسو نه ګڼئ چې ډېر اوریدونکي د سره کېدش دا ونه مني چې دا خو نیمه نه زیات د اردو شونه
ڈلیوری تو بورے دا سړی په دغه دا څه په خپل ځبه کوي او چې کله دا بل څه خبر راشي دا به دا هغه څه خبر دا هغه څه ځبه کوي
نقل قول دا هغه په ځبه کې رالي
نقل قول دا هغه په ځبه کوي دا دغه ما ته هغه چې په ذهن تراله ما ویل چې یو څه خو نور دا څه دا په دایلاک چې کوم دي هغه چې څنګه دا هغه د خپل نه راوت دي نو دا دی ما هغه څه ولیکم
او یو پوښتنه بل دا تاسو چې د سلو لفظونو ولا کوم افسانه لیکلې دا په دې پاکستان کې په خبرونو کې زین دغه شان شین راتل مثلا د مبشر زیدی والا یو مشهور سلسله ده تاسو دغه د سلو لفظونو کیسې د مغه زنه د سوچ در ترغه یک دا څنګه دا تاسو ته خو هم وګڼل چې دغه د سلو لفظونو لنډې لنډې افسانه ولیکي
او دا د مبشر علی زیدی چې کومه د سلو لفظونو کې څه لږی هر ورځ دا هغه کې چې ما کله کله کتلې نه دا به د څه په یو ورځ زما خیال ده ما چې دا خو بری هغه هغه څنګه دی چې څه کیږي او ډېر روان حالات سره تړلې کې چې ما یو ورځ دې ته کې نه سم ما دا هغه زم کې څه یو ځوال لپټو ته تقریبا نو ساغه باندې هم زما کتاب تیار دی تیار هغه یو سل کسی ما جزاوری یا سل کسی سل پانی یا سل لزینی کسی نو دس یو ترتیب نو ترا برابر کرده دی تو کلی که ما دا جزاوری نو تدر وقت کی بیا ما پخپل هم کسی لی کلی سل غلی دی سل کسی کلی کلی باندی مکر که یو خود دکی تاو سراتی کی پیر کم دی تاو سو اغا موضوع چی که ما دا اغا پلنگ دکی کی دیر آسانی یا پیر خو دغا سرک دی تاو خاطر ماہوم پانی
او تاسو دا خو خیر د سلو لفظونو افسانه شو یعنی سل الفاظ کی ما بلکې زینی وم شمارلې مال چې رښتیا د سلو الفاظ دي کنه دی وی ما زکه چې ما د یو جرنالیست په اس په کار د چې سړی پوره تیارې وکي نو هغه زدر د بل پښتنه د سره روان ده کوم چې د افسانه یو لنت یا وګدواله یا د دې یو اندازه باید معلومه یي چې کوم شي ته موږ لنډه کیسه وایو کوم شي ته ځان لکه کیسه وایو د دې اندازه تاسو د لیکوال په هسته غنئ چې معلومه باید
تر اوسه پورې هڅه په ډوړه باندې چې ما څومره دغه کتلې دي څومره د لیکل کتلې دي او څومره د شاعرانو د ژوند اوریدل دي افغانستان کی یو خبر کی تھی لنڈا سب باید لنڈ ہوئی لنڈا یعنی دبو چلے یو مخی یا دو مخی تو لنڈ کسی کی مچے دی راغت سے اگر شارٹ سٹوریز میں راغت کے شے داوی جزار آگا تو پو اردی جبا کی چی کب منگ اپن جی میں آگے کی افسانہ اور طویل افسانے کی دا دغنشتا تکی داگا دے چند رو وقت ہوئی لنڈ مثال صرف دا ورکڑے ہوئے چی پہ یو ناس تکی ملو سلشی نو په یو ناس کې څومره انسان سره فرق دی چې انسان د یو ناس کې څومره غوښته شي د سره شي او په د څه کې څه هم نه دی چې هغه 500 د شپته او بیا مخون نه دی هغه هم نه دی چې دی خپل یو چوکاټ دی
د لیکوال خبریال او اداکار رحمت دیوان سره د بشیر ګواخ مرکمو اوریدا له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو بل اونۍ با د نورو ډیرو ادبی او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغې نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.